ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو ز فريده سیال هر کله کې وو تاسو فکر کوي چې افغان ځوانان د ځان پرتله ډیر پر کورنۍ وي ته کا کوي ایا دوی توانې د لید داسې خلاقیتونه وکړي لکه څنګه چې د نړۍ نور ځوانان کوي ایا افغان ځوانان په ځوانۍ کې په دې بریالي کېږي چې خپل مالي استقلالیت ولري او د کورنۍ له مداخلې پرته د ځان لپاره خپل تصمیمونه ونیسي افغان نجونې په دغې برخه کې په کوم ځای کې دي نن د ځوان فکر په پروګرام کې پر همدې مسایلو بحث کوو چې ولې افغان ځوانان ډېر کله په کورنۍ وتکا کوي او حتی له واده وروسته نه توانېږي چې د ځان لپاره بیل کور ولري ستونزه چرته ده آیا افغان ځوانان ملامته دي که کورنۍ په دې برخه کې بېغوري کوي په خبرونه کې سره ملمانه شته ده چې د دوی نظرونه به واخلو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د پروګرام د موضوع اړوند سره خپل نظرونه شریک کړئ زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم 00 224 25 او 00 224 25 په دې شمیرو تاسو کولی شئ همداسې باندې کوونی سي اوس به ورشو ملمنو ته په خبرونه کې سره ملمنه د جرمني په مینهایم پانتون کې افغان څېړونکی زاهد الله شیرزاد له زده کړو راګرځول شوی افغان محصله نوریه هاشمی او ټولنیز فعال احمد غنی احمدی در سره تاسو ټول قدرمن ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي مخکې له دې چې اغلی هاشمی او احمدی صاحب ته ورشم شیرزاد صاحب تاسو ته براشم تاسو هم پروګرام ته ستړي مشي په خیر راغلي که تاسو ته وایست چې افغان ځوانان که وزه دغه روسته و دریو کلونو ته تم نشو په تیر شل کلنه دوره کې چې جمهوریت په افغانستان کې واکمن و او په ټوله کې یو نظر واچو افغان ځوانان په دغه برخه کې چې څومره په کورنۍ و تکا کوي او ولې نه دي توانېدلې چې یو څه ځان مستقل کړي الهتونه تر شا څه ویني
سلامونه ستاسو له طریقه ستاسو لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم اصل کې دا چې مهم او ډېر علتونه لري چې یو ځوان نشي توانېدلی چې هغه د انډیپندنت واوسي او د تل لپاره یا د ډېری وخت لپاره هغه په خپل فامیل باندې ډیپینډنټ وي مطلب سپورټ یې هغوی کوي دا مختلف ریزنز لري اول ریزن ته کرا شو هغه به اکنامک ریزنز وي مطلب فاینانشل ارننګ دوی نه لري نو یو ریزن تر ټولو مهم ریزن همدا کېدلی شي چې په افغانستان کې د فرصتونو د نشتون له وجې ځوان نشي کولی چې هغه ښه وظیفه ترلاسه کړي یا چرته کار وکړي او هغه ارننګ یا خپل ځان سپورټ کړي او د ډیپینډنسي څخه انډیپینډنسي ته لاړ شي بل خبره دي کدا کېدلی شي چې های کاسټ مطلب ډېرې وخت که یو ځوان کار هم کوي خو د دې ترڅنګ هغه دومره یو څه ترلاسه کوي چې د هغه د ژوند ټول ضرورت په هغه کې نه پوره کیږي نو بیا هم په خپل فامیل باندې ډیپینډنت پاتې کیږي نو دلته کچه تراشو ډیپینډنسي کومه د سی وای چې فل ډیپینډنسي یا پارشل ډیپینډنسي اول چې د منګه وای چې ان ډیپینډنسي مطلب فل ډیپینډنسي دا چې یو ځوان په هر کار کې په ډیسیژن نیولو کې په فاینانشل سپورټ کې او په نور پلان نیولو کې په دې ټولو کې په فامیل باندې هغه ډیپینډنت پاتې کیږي یا محدود پاتې کیږي بل کدي تر شو چې سیمي ډیپینډنسي په ځینو کارونو کې ځوان کولای شي چې په فامیل باندې ډیپینډنت پاتې شي او په ځینو کې نشي کولای چې هغه مطلب ډیپینډنت پاتې شي مطلب د ډیپینډنسي څخه غواړي چې انډیپینډنسي ته لاړ شي بل انډیپینډنسي د ټول مواردو کې په پلان نیونه کې په ډیسیژن میکینګ کې په خپل فاینانشل سپورټ کې دا په فامیل باندې ډیپینډنت نه ده دا انډیپینډنت حالت ته ده نو بل لته راځو بل لته کېدلی شي ایجوکیشنل کمیټمنټس یو ځوان تر هغه پورې دا په مختلفو ټولنو کې فرق لري کرا شو اروپایي هیوادونو ته یا هیوادونو چې developed countries کې راځي کدی هودون تراشه حدودې ترشا خپل دولتونه ولاړ دي. مطلب د غزوانان په خپل دولت باندې ډیپندنت دي, نو په خپل فامیل باندې ډیپندنت نه دي, د هغې څخه انډیپندنت دي, خو په یو بل سورس باندې ډیپندنت دي. او که زمونږ ټولنې ته وګورو نو زمونږ داسې یو سیستم نه لرو چې یو ځوان دی یو ځوان دی وکولی شي چې هغه انډیپندنت پاتې شي. مطلب مونږ په خپل فامیل باندې مجبور یو چې ډیپندنت پاتې شو, او د ډیپندنت پاتې کېدو څخه
یعنی شیرداد صاحب ستاسې خبره دا ده که چېرته په افغانستان کې یو ځوان کې یو پیغله ده کې یو زلمی ده په کورنۍ باندې تکا کوي, له افغانستانه بهر بیا ځوانان په حکومتونو باندې متکی دي, د هغوی نه یو ډول ملاتړ ترلاسه کړی دی؟
همدا ده, بالکل. ما مخکې یادونه وکړه چې په ډیولپډ کنټریز کې ته هغو ترشا مطلب ځوانان بیا هم زیاتره ډیپینډنټ دي, خو په یو بل سورس باندې ډیپینډنټ دي. هغه په فامیل باندې ډېر تکیه نه کوي, دې ترشا یو بل څه موجود دي چې هغې باندې ډیپینډنټ پاتې کېدلی شي. او بل ریزنز هم همدا کېدلی شي چې کلچرل نورمز دي. مطلب همدا خبره مخکې ما هم وکړه چې کلچرز مطلب مختلف کلچرز کې, اوس که زمونږ ټولنې ته راشو ځوانان د واده تر وخت پورې مطلب په فامیل باندې ټوټلی ډیپینډنت پاتې کیږي, بیا د هغې څخه وروسته بیا کوشش کوي چې انډیپینډنت حالت ته لاړ شي. بل سایکولوژیکلی کمپیرټ مطلب سایکولوژیکلی هم زمونږ ځوانان په فامیل باندې ډیپینډنت پاتې کیدلی شي. مطلب زمونږ ځوانان په ټوله کې خپل پلان او ډیسیژن مخې ته نشي بیولی, تر ډیره حده پورې به هغه د فامیل تر پلان لاندې دي, یا فامیل به ورته پلان ورکوي. ایون په د ژوند د ملګري د انتخاب په برخه کې به هم دا په فامیل باندې ډیپینډنت پاتې کیږي. د پوهنتون د پوهنځي په انتخاب کې به هم دا په خپل فامیل باندې ډیپینډنت پاتې کیږي. مطلب آزادانه دا نشي کولای چې خپل ډیسیژن واخلي.
په بخښنه سره شهزاد صاحب, یو دا چې نشي کولای, یو دا چې نه غواړي وکړي, یعنی افغان ځوانان په کومه مرحله کې دي؟ نشي کولای کورنۍ اجازه نه ورکوي, یا داسې ستونزې دي چې مخې نیسي, او که کله کله خپل ځوانان هم نه غواړي شي دا کار وکړي؟
دلته مختلف ریزنز کېدلی شي. د مثال په ډول یو ځوان کچرته مونږ ځوان تعریف کو, صرف مطلب زیاتره ټولنې دي چې ځوان پکې د 12 کلنۍ تر 14 کلنۍ پورې, یا د 14 کلنۍ څخه تر 14 کلنۍ پورې دې ته ځوان ویل شي. خو اصل کې خبره دا ده چې د ماشومتوب څخه مونږ باید خپل ماشومانو ته د فکر, د فاینانشل سپورت, د ډیسیژن میکینګ په برخه کې هغه ته زده کړې ورکو, هغه پریښودل شي چې خپل پلان تطبیق کړي. نو کله چې د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي هغه بیا وکولی شي چې خپل د فامیل باندې ډیپینډنت پاتې نه شي, د هغې څخه انډیپینډنت شي. نو په دغه حالت کې چې موږ ځوانانو ته د ځوانۍ په وخت کې بیا وایو چې تاسو باید خپل کار په خپل باندې وکړئ, خپل پلان په خپل باندې ونیسئ, نو دلته د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخ کیږي. نو تر ټولو مهمه دا ده چې د ماشومتوب له وخت څخه موږ ځوانانو سره په ډیر هر ویات د هغه سره مخ کی لاړ شو, هغه ته وایي چې مطلب ستاسو پلان دې ستاسو آینده کې څه شي زړه دې چې په هنتونو وایي, خپل انتخاب په خپل باید ورته ورکو. د ځوانۍ په مرحله کې به دا تر ډیر فشار لاندې راځي, ټول کارونه مخې ته نشي بيواله.
مننه کورودان شیرزاد صاحب, تاسو بیر تراو ګرځو نور ملمنو ته باور شو. احمدی صاحب هم را سره وصل شوی. احمدی صاحب, تاسو هم ستړي مشي, بخیر راغلی. تاسو رته وای تاسو د افغانستان د نن ژوند کوي, حال تاسو په شاوخوا کې تاسو په ګډون باندې کله شو پریکړه کوي په خپل ژوند کې, تومره د کورنۍ غړي تاسو په پریکړه کې دخیل دي, او تاسو خپل ورته تومره پام کوي؟
سلامونه فرید جان, استاد قدرمنو ملمنو ته, د ازادۍ رادیو ډیرو قدرمنو مینوالو ته چم دا شیبه د خبرونه اوري او ژوندۍ هم تعقیبوي. بلې ذکر کوم چې د خلقیت یا پټوله کې د افغان ځوانان د چول ډیر پر کورنۍ اتکا کوي, د دې بلابل اړخونه شته. زه چې فعلاً پر خپل وطن يم, دلته يم, دلته د کورنۍ او غي اتکاغ لپایل نه کیږي. ځوانانو ته اصلا په یو نه یو ډول دغه انګیزانه ورکول کیږي، مثلا تاسو باید خپل هم کار وکوي، خپل هم باید پیسې راوګټي. دلته اکثریت خلک فکر وکړي چې د پلانونه بدرته وخیم، یو غوی کار کوي یا مثلا په خارج کې دی، یو غوی خپل اولادونو ته پیسې را لیک. مثلا دغه دی جنوب ختیځ زون خبره درته کوم، د پکتیا او خوست دغه خلک درته یادو، دوی تقریبا پلانونه اکثریت یا ډیر خلک د خلیج مملک کې دي. دلته زوی ته مثلا زوی یو ډول داسره دایره لویوي چې د زوی باید پیسې واخلي، دا پیسې به بیرته بازار ته ویسي، کور ته شایان پر راوړي، هیڅ نور دی دته نه تشویق کوي. ګوره ته باید کار مو کوي، ته باید یو هنر هم زده کړې، خلاقیت هم باید پتا کوي، یا خپل په غیر مستقیم ډول یو ډول په نه خداګاتوګه. دلته ډیرای مثلا پلارونه دي چې غوی د خپل اولادونو خلاقیت هم په پام کې نه نیسي، خوښي هم په پام کې نه نیسي، دوی پسته کې تکړه دي. امغه دای چې دغه ځوان چې په دې ټولنه کې پاتې کیږي، لکتر لګه اقتصادي مثلا اشیان زده کوي، هیڅ ډول خود کفایت نه رسیږي، بلکې کورنۍ څه کوي، مثلا کورنۍ ته اړوي تر 30 کلنې یا تر 25 کلنې پورې، هغه معمول عمر څه دی کم او زیات اړوي، چې مثلا کورنۍ ورته اړتیا وي پورې کی، بیا بیرته بیا له کورنۍ غواړي، مثلا کورنۍ سره مشوره کوي چې څه وسو کوم، چیرې لاړ شم، پیسې له کومه ځای پیدا کم، کار چیرته وکم. دا 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 هغه د فرد هغه خلاقیت ورتیا، مثلا هغه د کوم خلاقیت لري، فرد کوم شخصي ورتیا لري، هغه لب منځزي، ځکه چې د هغه په لمړنۍ یو کالونو کې د خپل پلار څخه مرفوض وند لري، یا مثلا یو نه یو ډول د دې ته متوجه کړی نه وي، خپل والدین ورته متوجه کړی نه وي، یا یو نه یو ډول هغه د ټولنې یو ډول حالت دغه سي چلته، مثلا پلرونه پیسې ګټي او اولادونه پیسې خوري. دغه عوامل د دې بایس کیږي چې اکثریت خلک په کورنۍ باندې اتکا کوي. یعنی زه خپل کده شخصي د ځان مثال درکم، دلته زما غستونه دغه د مثلا ما ته پلار نه دی ویل چې باید تاسو هغه وکوي خلاقیت ښکارا کوي، چې کوم کار کې تاسو تکړه او پیغه کې باید پنګونه وشي، مثلا د کار لپاره تاسو زمينه برابرو نه، ځکه چې هغه داسې ځګړلم چې زما اولاد کوچنی دی او زه باید پیسو لپاره زه ملاتړ وکوم. امغه سه و چې زه تر دا حالت راغلم، تر دا اوس چې اوس بیرته غ ټول مشکلات زما په غاړه دي، یعنی زه باید کار اوس وکم، خو زه باید مارکیټ ته لاړ سم، اول مارکیټ باید وګورم، بیا یې لکتر لگا تقاضا او ارزه دا شاین پکې معلوم کم، بیا کار پیل کم، به څنګه پیل کم، کومه ځای پیل کم، تاسو مال پر ستونزه ده، د زما باندې وخت مرور تیرېدل دي، یعنی زه به دا شاین تجربه کم. دلته کورنۍ هم مسؤل دي، ځکه کورنۍ اصلا اولاد ته مشوم ته ډیر وخت نه ورکي، خاصه په لوري اطراف سیمو کې، خاصه په کلیو کې. زه ممکن په ډیر کم استثنا وایم چې په افغان ټولنه کې مثلا د ماشوم خلاقیت په نظر کې نیول کیږي، مشوم ته وړو ترجیح ورکول کیږي. دلته یو ډول هغه فضا حکیمه ده چې لکه د امیر او مادون ترمنځ یو ډول اړیکه ده، هغه چې هغه امیرانه غونتی رهبری حکیمه ده، دا کار وکا، دا کار مکوا، دا کار دسی وکا دسی نه دسی مکوا. التاغه خلاقیت پکې نشته، هدف دغه دی چې مکمل اولادونه مثلا یو ډول نه یو ډول دی نه خپل ورتیاوی هم نشي تاکي بولای، او لکتر لګه دې ته مجبوریږي چې کورنۍ ته بیرته لاس وکړي او پر کورنۍ باندې تاو.
کته سره ته وایسه احمدی صاحب، دغه ډول ځوانانو سره برخورد کیږي یا کاغه کوچنی وي د کوچنیوالي نه کورنۍ په ډول باندې هڅه کوي چې دغه یغه کمیسته دادونه چې لري و وژني، او کله چې بیا د خپل پلار کیږي دغه ستونزې راته وایي. اوس مثلا تاسو د خپل ځان یادونه وکړه، یا د نورو ځوانانو چې دوی په ماشومتوب کې ورته اجازه نه ورکول کیږي، په ځلمیتوب کې اجازه نه ورکول کیږي، حتی لواده ورسه په ماګټ کور کې واده کوي، بیا ماشومان په ماګ کې لویږي، دا چې کله خپل پلار شي د مسولیتونو ورپاتې شي، ځکه تر دومره تر پای خو ورته پلار نه ګټي، څومره ستونزې سره بیا مخامخ وي.
دقیقاً دا دغه حالت دی، لکه څنګه حالت چې پلار مغه تجربه کړی وي، اولاد یې هم ورته حالت تجربه کوي، ورته حالت په دې تجربه کوي چې مثلا د تخواغه خلاقیت نه دی ورکړل شوی، د ته یو ډول هیڅ هم نه دی ورکړل شوی، دی چې بیا کله دا کار ته مخه کی نو ډیر سختي یو کار ځان ته پیدا کی، یا مثلا موټر وباسي، یا مثلا ډیر کوچنی کار کوي هلته چې دی خپل اولادونو ته روزي ګټي، بیرته د سره یو ډول هغه عقدای قبولې که مثلا یو ډول روزنه دماغي بولې، دی هغه اولاد ته هم دغه کیسه کوي ګوره پلار ما ته هیڅ چای نه دی پاتې، زما ډیر سختۍ تیرې کړي، تاسو باید ورته سختۍ تیرې کړئ، تاسو خپل تکړه شئ، خپل یې وګټئ. یعنی دا ډیره معمول ده، دا دا دلته په دې ټولنه کې ډیره معمول ده چې دا خبره دا کانګل نه ماتېږي، دا خبره هم دغسې کلتوري را روانه ده. د کورنۍ وضعیت تاسو ګورئ همدغسې را روان دی، ځکه چې پلار نه څنګه زوی ته پاتې کیږي، خو د زوی نه بیرته هغه راتلونکی نسل راځي هغه ته پاتې کیږي. یو ډول دغه خبرې هغه وخت کې کیږي چې کله یو کس سالم مثلا تعلیم ترلاسه کی، یو کس خو خوانځي ولولي
په خره سره په ټوله کې دغه اساس خبرې نه چې مات څاخ کړی وي، دا چې یو څه نه څه ستونزه په دې کې ده چې دغه ټولنیز ژوند چې مکو یا کورنۍ ګټ کور چلرو د یو څه ستونزې زیږولې دي. خو که څوک تعلیم وکړي او غواړي دغه کورنۍ ته وایي چې یو زلمی کله چې زلمی کیږي باید اجازه ورکړي چې هغه په خپله خوښه تصمیم ونیسي، کار وکړي، مالي استقلالیت ولري، او که وادم کوي هغه باید بل کور ولري، څومره کولی شي بیا کورنۍ دغه مسایلو ته راضي کړي؟ یعنی یو زلمی بیا دا وس لري
دقیقا اوس کچیر مثلا دغسې یو سیستم یې چې دلته خو تر ډیره مثلا د کورنۍ په سر کې هماغه پلار بولې نیکۍ بولې هغه مشر سړی دی، صحیح ده، هغه کوم مشر چې په عمر لحاظ په کورنۍ کې مشر دی. اوس کچیر په هغه کې دا درک یې چې مثلا زه باید خپل اولادونو ته خپل اولادې ته ورسېږم او د هغوی خلاقیت په پام کې ونیسم، نو هغوی سره ډیر په اسانه باندې نور اولادونو ته یو ډول انګیزه ورکوي، هغوی ملاتړ کوي په کور کې څه مثلا دوی د امکاناتو په د امکاناتو لپاره لري، نو د کس د بهبود لپاره د پخو درول لپاره له ټولو امکاناتو شته امکاناتو فرصتونو چانسونو استفاده کوي، د اولادونو ته یو سیستم ورکوي، هغه سیستم چې هغه دوی پکې خلاقیت نه ووري کولی شي، دوی پکې خپله تکړه وي، هغه کسان که بیا کورنۍ جوړوي له کورنۍ جدا ژوند کولی شي ډېرې ښه دي. یعنی دا بیا ستونزه نه زیږي، خو بیا هغه
ستاسې په سیمه کې ستاسې په ولایت کې خوست کې مثلا څومره پلارونه آماده دي چې خپل زوی سره همداسې یو نیکي وکړي؟
زه فکر نه کوم دلته کته چیرې دی پلار ته په خبرو ورځي، پلار ته وایي چې ګوره زه ښه پوهېږم ته به دغه کار وکوي چې دی کې زه وړتیا لرم، هغه تا سره نه مني. رایت سیستم دغه دی، رایت سیستم اصلا دغه دی چې تاسې لاړ سئ مثلا دغه خپل پلار نیکه خبره به مني، لېغه به ملاتړ کوي، مثلا که هغه مستري ته به هم دا مستري توب زده کوي، صحیح ده، سکیل دی، زه په یو ډول به احترامي نه کوم، خو لکه بل کار چې تا ته خوند درکوي هغه نه شي کولای. خلاص، اوس چې ته چیرې دغه پلار مني هغه خبره دلته هغه نه ماتېږي. که پلار تعلیم یافته و دا درک یې درلود، بیا ممکن یو څه ناڅه گنجایش وشي. که حالت همدغسې روان وي، همدغسې دیکتاتورانه حالت روان وي، خاصتا مثلا زه خپل ولایت کې ګورم، په ډیری ولایتونو کې، په ډیری اطرافي سیمو کې پلار حاکم دی، پلار اصلا هغه څه غواړي چې ده ته خوند ورکوي، هغه قصه کوي چې د دل نظره ښه ښکاري، اما ډیر 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 مجبور نه دی، مثلا ډیر تعامل والا نه دی چې دی مثلا اولاد ته مثلا انګور ته لور ته او ښځې ته غوږ ونیسي.
مننه کورودان احمدي صاحب، تاسې ته بیرته راګرځم. نوریه جانې ته هم ستړي مه شي، پروګرام ته په خیر راغلې، هیله ده چې زموږ ښه په سمه توګه باندې واورې. نوریه جانې، تاسې راته وایست د زلمی او ستونزې خو زموږ دوه نورو مېلمنو بیان کړي چې دوی په دې برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. افغان نجونې چې اوس زده کړې نشي کولای، خو خو یو څه ښه و چې زده کړې به کولی، مالي استقلالیت پیدا کولی شو، خو زده کړې نشي کولای، کار نشي کولای. تاسې به کورنۍ وکړي له څومره ستونزو سره مخامخ یاست، او څومره د دې چانس ویني که یوه ښځه یوه نجلۍ مالي استقلالیت ولري، حداقل ژوند به یې نسبتا دا اوس چې لري دینه به ښه وي؟
سلامونه احترامات تاسو ته محترمو ګډونوالو، تاسو اورېدونکو ته مننه کوم. ما ته د دې وخت راکړې دې موضوع په اړه تاسو سره څه خبرې ولرم. څنګه چې دې ورونو ویلې، د هلکانو مشکلات نجونې له دوی نه بدتر مشکلات لري، کله چې دوی مالي استقلالیت ونه لري، کله چې په ځان متکي ونه اوسي، لکه څنګه تاسو ټول ته معلومه ده افغانستان افغاني کورنۍ کې اولادونه خپل ټول کارونه خپل هر څه په دې کورنۍ دی والدینو د امر مطابق کنه لکه څنګه دغه دی کنټرول لاندې نو مالی استقلالات کې چیرته یو جلی ولري هغه کولای شي نسبتا خزوند ولري کولای شي خپل مشکلات په خپل حل کې خصوصا خپل لباس خپل خوراک خپل هغه اساسي مشکلات خپل حل کې نو په دې حالت کې چې په جلکیانو باندې کار کولم زمینه یې باندې بنده کړې د هغه د درس ویلو مخه نیولې نو که چیرته ځکه په دې وخت کوم هنر زده کی مثلا خیاطي زده کی اشپزي کی شي اوسې په کوم اشپزي او برنامه مختوي سي دي خیاطي برنامه مختوي سي کول سي هدا اقل یو لک سایت لاستراوډ خپل ځان خپل مالی استقلال ترلاسه کی تر یو حد پورې
څه فکر کوي چې ووس پلارونه څومره بیا نجونو ته اجازه ورکړي چې په دې برخه کې کار وکړي
په اوس حالت کې په لږ نوم یې ځنه ادارې لري د اوسنی نظام له محدودیتونو نه ډار لري چې هغه پلرونه چې په خوا زمانه کې په خوا په جمهوریت کې اجازه خپل لورګانو ته ورکول چې هغه کار وکړي او یا همداسي یو وظیفه ترلاسه کړي ورکول اجازه اما هغه پلرونه چې اجازه ورکول اوس ډار لري له طالبانو نه خپل لورګانو ته په اسانۍ سره اجازه نه ورکوي صحوی وظیفه وکړي مثلا یا د سوسو وکړي چې هغه طالبان هغه کې مشکل ولري نو بلرونه هم ډیر درس دی پرانی هم ډیر درس دی په اسانې خپل اندرګانو تخپل جلکان د کورنجونو ته اجازه نه ورکوي چې هغه د کور نه باندې یو کار کوي
اندوریا جانې قسمه کلګري ستاپان باندې لکه څنګه چې د دوه نور ملمنو تشریح کړه په ځنګړې توګه احمدي صاحب ویلي چې د دوی په ولایت کې د ډېر سونس منه ده چې ولک خپل مور پلار ته قناعت ورکړي یو ځلمه خپل مور پلار ته قناعت ورکړي چې هغه غواړي یوازې ژوند وکړي یا مالی استقلالیت ولري تاسو چې نجونې یاستې اوس یو څه بندیزونه هم ډېر شوي دي زړه ښه کوي چې داسې یو ناري نصر واده وکړي
په داسې ټولنه کې چې هغه ته پښتانه خصوصا یو الګ کې استقلالیت اجازه نه لري حق نه لري د جلی خو به خي سخت ده او یو جلی چې کله واده کوي کله د نوي ځون پیل کوي هغه ټول هیل سره یو بل کوي د دې لپاره هغه انتخاب کوي چې خپل هغه محدودیت د خپل پلار کور کې لري لږه خلاصه پیدا کړي او د څه چې انتخاب وکړي او د څه کې ځون تراسي چې هغه وکولای شي د خپل بدلون او خلاص کړي هر جلی ما په فکر هر جلی دا غوړ لدس یو څاند سې کورنۍ کې خپل راتلونکي جوړ کی چې هغه کوم بندیزونه ور باندې د پلار کور کې او هغه نه خلاص سې نه دا چې هغه کوم ازادي د پلار کور کې لري هغه له لاسه ورته نور مقایسه
مننه کور ودان مخکې دینه چوریدونکو کړه واخلو شیرزه سپتاسې تر ازمه هغه څه چې ما ساسې د خبرو نو د دوه نور ملمنو له خبرو نو واخیستل دا دی چې په افغاني ټولنه کې افغان ځوانان ډیر پر کورونی وزکه ته کا کوي چې دوی په مالی لحاظ باندې استقلالیت نه لري او د دې لپاره د سلسله داسې پاتې کیږي او ځوانان نه بریالي کیږي چې کورنۍ قانوني کې هغه دیکتاتوري نظام چې دوی رامنځته کړی او ډول له منځه یوسي ظاهرا د دې خبرو نه ښکارې چې په کورنۍ کې پلرونه پیو څنګه زمين دي ملامت دي چې ځوانان نشي کولای یا مالی استقلالیت ولري هغه استعدادونه چې د دوی په وجود کې دي هغه را برسېره کړي ستاسو په اند دغه ګډ ټولنیز ژوند کورنۍ درلودل ترونه ګډ ژوند کوي بیا ورونه ګډ ژوند کوي ورندارګانی ویو کور کې دغه څومره اغیز کوي چې د ځوانانو هغه استعدادونه د دې په ځای چې واده وکړي ټولنې ته یو خدمت دوی وکړي خپل مالی استقلالیت رامنځته کړي نورم د کینی او قدرت سبب کیږي
مننه زما په ان دغه سي کورنوي کې چې مطلب په هغه کې ډیر زیات ګنش میر سره ماشومان او ګنش میر سره ورونه یا ترونه د اوسېږي نو دا حتمان ک اول یې که اخر یې نو دا خو به سره جدا کیږي نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په اوله کې سره جدا شي نو هر یو به دا پلان ونیسي چې خپل ماشومان په صحیح شکل سره تربیه کړي هغه ته خلافونه وکړي هغه ته د زده کړو زمينه برابره کړي نو تر ټولو ښه لارې همدا ده چې په اوله کې کله چې مطلب ځوان مطلب خپل واده کوي یا د هغې څخه وروسته بیا کولای شي چې دو خپل ډیسیژن واخلي او جدا شي او خپل آینده ژوند خپل ماشومانو لپاره کار وکړي خو زمونږ په ټولنه کې دا ډیر زیات مشکلات را پیدا کوي مطلب چې څوک د دې ژوند څخه اوزي او ځان ته انډیویډوال ژوند انتخابوي یا د خپل ماشومانو سره ژوند انتخابوي، نو د خپل کورنۍ له خوا به ورته مشکلات پیدا کیږي. د هغو سره مطلب شاید تل تګ راتک بند کی، د هغو سره مطلب هغه کوم همکاري چې مخکې کوله هغه ور سره بند کی. نو تر ټولو مهمه یو خبر چې زه باید وکم، هر هغه پلار او هر هغه مور چې هغه د ماشومان ته داسې تربیه باید ورکړي چې په اماوله کې د ماشومتوب په دوره کې هغه ته د هغه خبرې ته غوږ ونیسي، د هغه ډیر عادي خبرې ته، عادي پلان ته هم اهمیت ورکړي پلار، تر څو په آینده کې د ماشوم یو ښه زده کړیال جوړ شي، یو ښه د فاینانشل سپورټ، یا مطلب دا چې پلار ورته خپل داسې لارښوونه وکړي د ماشومتوب له طریقه چې ته باید آینده ژوند لرې، ته باید فاینانشلی ځان خپل سپورټ کې آینده کې لارې چارې ورته وښایي. په اوس وخت کې خو ټیکنالوژي ده، په ډېر اسانۍ سره یو تعلیم یافته پلار کولی شي چې خپلو ماشومانو ته آن ډېرې ښې اسانه لارې وښایي. مطلب هم دومره هم کولی شي چې ته خپل بچی ته ووایه چې دا هم یو لاره کېدلی شي چې ته خپل موبایل لرې، یو ښایسته عکس چېرته واخله او هغه ته خرڅولی شي، یا د نورو لارو څخه ته کولی شي چې فاینانشلی ځان سپورټ کړي. خو زمونږ په ټولنه کې دا
مشکلات ډېر. پوښتنه کوم، ستاسو خبرې مې قطع کړې، تاسو د موبایل او تصویر یا ټیکنالوژي د لاسرسي یادونه وکړه. تر هغه څه چې زموږ اوریدونکي په داسې پروګرامونو کې زنګ وهي، خبرې کوي، ظاهرا داسې ښکاري چې افغان ځوانان د دې اجازه نه لري، په ځانګړې توګه تنکي ځوانان چې موبایل ته په اسانه لاسرسی پیدا کړي یا ټیکنالوژي وکاري یا دوی خپل شخصي موبایلونه ولري، حتی ځینې کسان نیوکه کوي. په ځانګړې توګه زموږ یو دوه اوریدونکي د همیشه اړیکې نیسي، وایي چې ځوانان له ټیکنالوژۍ نه ډېره بد استفاده کوي. دغه بې باوري په ځوانانو باندې چې غلط استفاده کوي یا دوی په سمه لارو باندې نه کاري، څومره دا کولی شي ځوانان د خود کفایۍ نه لرې کړي؟
اصل کې ټیکنالوژي که بده استفاده کوي بده هم استفاده کیږي، او که ښه استفاده کوي تر ټولو د اوس زمانې تر ټولو ښه څیز چې ما ته ښکاري هغه ټیکنالوژي ده. ځکه زه ته ډېر په اسانۍ سره کولی شي چې خپل فاینانشلي هم ځان سپورټ کړي، او بله دا چې پلارونو ته باید قناعت ورکول شي. که چېرته اوس مطلب یو کس غواړي چې همدغه موبایل یا ټیکنالوژي په غلطه طریقه سره استعمال کړي، نو تک پلارونه دا هم کولی شي چې هغه کنټرول کړي. مطلب ځینې اپلیکیشن شته دی چې هغه ورته په موبایل کې انسټال کړي چې هغه به اخره کې چک کړي، یا میاشت دوه میاشتې بعد چک کړي چې آیا زه یا تا ته ما دا موبایل اخیستی او چې ته دا دې څخه ښه استفاده وکړه، نو ستا ټول ریکارډ زما سره پروت دی، ته غلط استفاده ترې کړې. نو ته دا کنټرولولی هم شي، او پلارونه ته باید دا قناعت ورکول شي چې اوس د ټیکنالوژۍ وخت دی، مونږ چې بره ځو مخکې ځو پرمختګ کوو د همدغه ټیکنالوژۍ له لارې کول. نو په دې کې بیا د ټولنې د مشرانو، د علما کرامو، د عالمانو، خلکو همدا مسؤلیت دی چې ټولنې ته ووایي تاسو ټیکنالوژي استعمال کړئ، ټیکنالوژي نه برخه واخلئ، ټیکنالوژي جوړه کړئ خو په صحیح شکل سره استعمال کړئ. دا هم ورته کولای شي.
شیرزاد صاحب، تاسو په جرمني کې یاست، دلته باتمن داسې کورنیو سره مخ شوي یاست چې تنکي ځوانان پکې وي، یا داسې مور پلار به پیژني چې هغوی خپل اولادونه دلته روزي. څه توپیرونه ستاسې په ان باندې شتون لري چې په افغاني ټولنه کې په زلمي باندې دومره ډېر فشار ده، په پیغل ډېر فشار ده چې ټیکنالوژي مه کاروه، او که کاروي نو سمه به یې کاروي، یا تاسو لکه څنګه چې ویل د کنټرول لپاره باید یو حل لار له کورنیو سره موجوده وي؟ له افغانستانه بهر په جرمني کې خلک څه کوي چې د دوی اولادونه هم ټیکنالوژي ته لاسرسی لري، او هم د دومره پرمختګونه چې په نړۍ کې شوي دي، خو زیاتره کې همدغه بهرنیان لاس لري، کاغه د امریکای خلک دي، کاغه د اروپا خلک دي، هم دوی دغه پرمختګونه کړي دي، او همدغه ځوانان دي چې دومره خلاقیتونه رامنځته کړي دي. خو افغان ځوانان نه توانېږي همدغه بندیزونو په سبب باندې چې ټیکنالوژي بده کاری یا ښه کاری. یو مثال کې د جرمني د ټولنې وړاندې کړی شو، دوی خپل ماشومان زلمیانو سره څنګه برخورد کوي؟
دلته خو زیاتره که دې ته راشو چې دو ولې دومره پرمختګ کړی، یو خو د دو سیستم برابر دی، سیستم یې جوړ کړی. سیستم نه مطلب څه دی، دو د ماشومتوب له وخته دو چې کله مکتب ته ځي، مکتب بیا په څلورم پنځم صنف کې، مطلب دو ته وایي چې تاسو د چې سره علاقه لرئ، چې سره شوق دی، هغو ته رشتې جدا کوي، د هماغه رشتو مطابق هغو ډېر ښه شکل سره بیا مخې ته تللی شي ورکي، ځکه یو رشته ده په هغې کې ډېر ښه مخې ته تللی شي. زمونږ په شان د ټولنې یا د پوهنتونونو یا د مکتب سیستم یې داسې نه دی چې ته دولسم صنف پورې اتلس مضامین وایا، بیا پوهنتون کې همداسې مضامین وایا، اخره کې فارغ شي، ځوان په دې باندې نه پوهېږي چې زه ما څه کړي دي او څه شی مې زده کړي دي. نو دلته چې دی رشته ورته معلومیږي، او دلته چې ټیکنالوژي ماشومان استعمالوي، دو د پلرونو په کورنۍ کې او ایون په مکتب کې هم ورته دا ښودل شوي چې د ټیکنالوژۍ څخه تاسو صحیح استفاده وکړئ. نو دو داسې استفاده کوي که چېرته ما مخکې یو مثال در کې د دوی سره ښایسته موبایل یا کیمرې پیدا کړي، ځي یو ځای کې ښایسته ویډیو کوي، یو تصویر اخلي، هغه په د سوشل میډیا له لارې خرڅوي، یا مختلف پلیټ فارم موجود دي په هغه کې اپلوډ کوي خرڅوي، یا ایون که اوس دې ته راشو د اے آی زمانه ده، نو په اے آی باندې ښایسته تصویرونه جوړ کړي د خارونو، د حیواناتو، د ځنګلونو، د دې تصویرونه جوړ کړي، پلیټ فارم کې واچوي، هغه خرڅیږي. ایون هغه د دولت پیسو ته هم ضرورت نه لري، ایون هغه د فامیل سپورټ ته هم ضرورت نه لري. نو ډیره داسې کسان چې د فامیلونو سره زمخ شویم، نو هغه ټیکنالوژي استعمالې ډیر د هغې څخه مالی استقلالیت او پیسې ترلاسه کوي. ایون ځینې ماشومان ما داسې ولیدل چې د ګیمونو له لارې دو کولی شي چې خپل فامیل هم سپورټ کړي، خپل ځان هم سپورټ کړي، صرف دو ناستې اتاق کې گیم کوي او ویډیو شیر کوي او یا په یو پلیټ فارم کې اپلوډ کوي، نو د هغې له لارې دوته پیسې راځي. نو زمونږ په ټولنه کې عامه پوهاوی نشته د ټیکنالوژۍ باره کې. ټیکنالوژي یو ډیر بد شی معرفي شوی دی، نو ټیکنالوژي دومره بد هم نه دی لکه په زمونږ په افغاني ټولنه کې چې معرفي شوی دی. ډېره ښه استفاده ترې کېدلی شي، د ټولې دنیا سره وصل
کېدلی شي. ټیکنالوژي سره څومره چې ما کتلي له افغانستانه بهر همدغه جرمني ته یوازې تم شو، کلته د یو ماشوم موبایل یا کورنۍ چکی یا له کورنۍ بهر مکتب کې استاد یا بل څوک ورته چکی، نو حتماً هغه ماشوم نه اجازه اخیستل کیږي. فکر کوي بیا دغه ډول برخورد په افغاني ټولنه کې له یو زلمی سره کیږي چې ورته وایي که کورنۍ ورته وایي چې ته راوړه موبایل دی چک کوم، چې ته چا سره خبرې کوي، څنګه خبرې کوي. فکر کوي دغه ځوان به وتوانېږي مستقله شي؟
یاره اوس فی الحال خو چې زه فکر کوم په دې ټولنه کې او په دې حالاتو کې فکر نه کوم چې داسې یو حالات او دومره استقلالت یو افغان ځوان یا یو ماشوم ته ورکول شي. نو دا ډیر ټایم ته ضرورت لري، دا عامه پوهاوی ته ضرورت لري چې عامه پوهاوی وشي زموږ په ټولنه کې چې ټیکنالوژي بد څه شی نه دی، دې څخه ډیره ښه استفاده کېدلی شي. ایون په دینی شیانو کې، د قرآن کریم په زده کړه کې، په نورو دینی د علم په ترلاسه کولو کې هم دې څخه ښه استفاده کېدلی شي. خو زمون په ټولنه کې دغه قناعت چې ورکو، دا ما ته هم مشکل ښکاري چې خپل فامیلونو ته داسې قناعت ورکو چې موږ د دې ټیکنالوژي څخه سمه استفاده کوو، نو یا تاسو موږ ته پرووایډ کوي برابره کوي چې موږ دې څخه ښه استفاده وکړو. خو فکر نه کوم چې زمونږ سره زمونږ فامیلونه ومني، ځکه چې عامه پوهاوی نشته. یو څوک چې د څه په ګټه باندې نه پوهېږي او هغه ورته داسې معرفي شوی چې دا ټول تاوان دی، نو هغه به څنګه ستا سره دغه ستا چې کوم پلانونه دي، ستا چې کوم ډیسیژن دی، دا تا سره ومني. فکر نه کوم چې په دې حالت کې.
مننه شیرزاد صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. احمدي صاحب، که تاسو راته ووایاست، تاسو خو په دې برخه کې کار کوئ، خونځي مو جوړ کړي دي، هغوی چې له زده کړو پاتې هغوی سره همکاري کوي، تدریس ورته کوي، تاسو څنګه توانېدلی یاستئ چې داسې حل لارې پیدا کړئ چې په خپل پښو ودرېږئ، کار وکړئ؟ نور ځوانانو ته د توصیات څه ده په دې برخه کې؟
مننه کور مودن. بلې، زه خو فعلاً دلته په کابل کې مو د دې لپاره یو هغه کړی دی، لږ تر لږه د خلاقیت مو کړی دی، په دې شرایطو کې مو یو تعلیمي ځای جوړ کړی دی. زه خپله شخصا زما لپاره زه د تجربې په حیث هغوی هغه ځوانان چې دوی یا خو نسي کولی له خپل خلاقیت استفاده وکړي یا خپله نسي کولی، دوی ته د تجربې نگا دا وایم چې دوی کله چې دوی ونه توانېدل چې له کورنۍ هغه اتکا ترلاسه کړي یا له کورنۍ هغه څه ترلاسه کړي چې دوی خوښ دي، دوی باید خپله د ملګرو نه، خاصا له هغو ملګرو نه چې هغوی خپله خلاقیت لري په ټولنه کې، ډېر ځانګړي خلک دي، د هغوی سره باید اړیکې ټینګې کړي او لږ تر لږه د هغوی څخه هغه الهام واخلي او مرسته ترې وغواړي. دا زما هغه لومړنۍ توصیه ده. دوی بیا ممکن ډېرې ښه مخکې ولاړ شي، خپلو کارونو کې ډېر برلاسي اوسي. بم زه فکر کوم چې زما لپاره یو بل چیلنج دغه و چې ما لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته وویل چې تاسو هر ډول کوئ زه مې خپله خوښه تعقیبوم، یعنی زه تایید چې تاسو احترام تاسو سره مینه تاسو سره هر څه زما په خپل ځای دي، اما په تعلیمي ډګر کې او په خپل هغه هغه د خوښي په کار کې زه اړ یم چې خپل ځان ومنم، مثلا ځکه چې زه په ځان پوهېږم چې زه په دغه کار کې پرمختګ کولی شم. هغه څه و چې کورنۍ بیا ما خپل کانې کړلی شوه او کورنۍ ما سره ومنله او زه یې پرېښودم. نو ځوانان باید لږ تر لږه خپل پلرونه یا خپل والدین یا خپل کورنۍ بار 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 باید دې تر او لږ تر لږه
احمدی صاحب په بخښنه سره ساسي باندې کوم ځوانان چې تاسو پیژنئ زده کړې کړي دي او په دغه مسایلو باندې خبر دي چې که هغه یوازې ژوند وکړي د فکر بور سره پیدا شي چې هغه باید خپله پیسې وګټي، مالي استقلالیت ولري، د ځان لپاره کور ولري، که بل ورځ واده کوي باید د چا د وګو بار نشي یا کورنۍ ته ورتر غاړې نشي یا ښځه په هغه ګډ کور باندې راننه نه پاسي. دغه فکر چې باید ځوان کورنۍ قانې کړي ساسي په شاوخوا کې څومره ځوانانو سره ده؟
زه فکر کوم چې زه یې د اشخاص اټکل نسم کولای، خو ولې زه چې کوم ځوانان پیژنم، مثلا زما سره چې دغه راستمات دی راشدار ش سره لرو، د دې هغه ډیر زیات دی، اما هغه فکر چې زه لرم ډیر زیات کسان لري، یعنی حدود مثلا چې د کوم خلکو سره راشدار ش لرم یوه سره ډیر زیات دغه فکر دی چې خپل کو باندې ودرېږي، خپل کورنۍ ولري، سبا خپل کورنۍ سپورټ کړی شي، کار وکوي او لږ تر لږه خپل اقتصادي خود کفایت ته هم ورسیږي، خپل خلاقیت کې هم کار وکوي مشتاق پدې کې. اما په کل کې زه نه سم ویلای، ځکه مسله هغه توڅي دا بیا په ځوان پورې د په خلاقیت پورې د په هارد ورک او سمارټ ورک پورې تړاو لري چې د څومره ځیرک دی، د څومره خپل هدف ته ژمن دی، د څومره کار کولای شي، د څومره امکاناتو استفاده کولای شي، د څومره انټرنیټ او اقتصادي فرصتونو له خصوصي سکتور له سوداګریز نوښت نه استفاده کولای شي، د څنګه مثلا د ملګرو او لاړیکو نه استفاده کولای شي. فکر کوم چې دا بیا په شخصي دی او کاس سره هغه ته ورګرځي، ورتیا ته ورګرځي. خو زه چې څومره ځوانان پیژنم اوس یو فکر پیدا شوی دی، اوس قرار قرار هغه ځوانان په دغه اوسنی وخت کې غواړي چې لږ تر لږه خود کفا هم واوسي او اتکای هم باید پر خپل ځان باندې وي او خپل سبا د خپل کورنۍ لپاره د خپل کورنۍ پیدا کړي، د غوی لپاره هم مثلا زه د ملګری لرم چې غوی هم په دغه فکر کې دي ترڅو خپل ځان وساتي او خپل آینده کورنۍ وساتي.
دغه کورنۍ په اړه کړه ته وای، دغه موضوع چې ځینی وخت مور او پلار په ځانګړي توګه ځامن کلکې نیولې وي چې دوی باید ورنه بیل نشي، جدا ژوند ونه لري، ځکه چې دوی زړی یو په زړښتوب کې پیدا سیو کس وي چې دوی ساتنه وکړي. تاسو ځوانان په دې برخه کې څومره بریالي شوي یاست چې مور پلار ته قناعت ورکړي که تاسو بیلیږي یا مالي استقلالیت لري یا دوی نه بیل ژوند کوي؟ دا په دې معنا نه ده چې تاسو دوی پریږدي.
د دې لپاره د موږ یو ډېر سخت قبیلوي ټولنه یو او تر ډېره په موږ باندې رواجونه حکیم دي. زه فکر کوم چې د مور پلار یګنه غوښتنم له خپل اولاد څخه، خاص تر له زمانو څخه دغه یې به پیل نسی، یعنی دوی اول خو هغه دی هو د مسایل دی کوم ډیر کوشش د لاسوانه دوی کوي چې دوی داسې جنې انتخاب کړي چې هغه دوی قدر وکوي. خو دغه هغه ځوانان چې غواړي مثلا یو بیل ژوند وکوي، یو غوی بیا خپل مور او پلار مثلا یو غوی ته د قانې کون کې دلایل وایي زموږ دغه تاګ دغه لپاره د دې معنا نه دی چې موږ تاسو پرېږدو، دا په دې معنا دی چې موږ په هغې کې خپل آینده او راتلونکی کورو. نو هغه هم مثلا زه او خپله شخصا دغسې نور ځوانان پېژنم چې مثلا پلرونه دوی مثلا په یو ځای ولایت کې دي، دوی د خپل هغه لپاره د ودې لپاره د خپل خودکفایۍ لپاره کابل ته راغلي دي، د کورنۍ سره مېشت شوي دي، مثلا خپل اولادونه ورسره دي، مګم مور او پلار یې هملته په کلي کې دي. ډېرې ښه مثلا مور او پلار ته قناعت ورکړی دی چې دوی ډېر ښه کولی شي چې خپل ځان هم هغه کې مدیریت کړي او لږ تر لږه د خپل مور او پلار خدمت هم وکړي. مور او پلار هم ورسره منلی ده، خو ډېری نه ده منلی. هغه څه نه دی منلی، هغه خپله دلایل لري فردجان، چې هغه مثلا یا خو مور او پلار نه غواړي، یا مثلا چې دلته ته بېله خبره وکړې نو مور او پلار داسې انګریز ته خو د بېلتون خبره کوي، نو د دوی اړیکې بیا خرابېږي، هغه نو بیا ډېر بد وضعیت ته ځي. خو ډېری منلی ده، ما دغه د دې صحنې شاهد یم. مثلا دوی دغه دوی دلته ژوند کوي، مور پلار په خپل ولایتونو کې ژوند.
مننه اتل صاحب، را سره دی خو اتل صاحب، که تاسو لیک په تبه پات شي دغه پښتنه نوریا جان ته راځي کیږي زبی لاغي او پښتم بیا به تاسو ته راشم. نوریا جان، که تاسو را ته وایست دغه د کورنۍ او بیلتون ډېره ملامتي کله په ځانګړې توګه چې یو نارینه غواړي هغه مستقل اوسي، ښځو ته ورګرځي که هغوی ودونه کړی وي، تاسو دغه ملامتیا څومره منئ؟ ځکه وایي چې دا ښځې ورته شیطاني کړي چې غواړي بیل شي. په تاسو حال کې چې احمدي صاحب یادونه وکړه چې ځینې نارینه خپله غواړي مالي استقلالیت ترلاسه کړي او د دې لپاره چې هغه وکولی شي په بل ځای کې کار وکړي، مجبور ده چې له کورنۍ بیل شي. ښځې عموما په دغه برخه کې ملامتیږي، وقن دغه موضوع په ښځو پورې ربط لري. دویم، لکه د زلمیو په څیر غواړي چې مستقل ژوند ولري، کنه نه غواړي ګډ کورنۍ ژوند مخې ته یوسي.
فکر کوم 50-50% ده، ځکه بیل زون کول خپل خوبیانې لري، هم د هلکانو لپاره هم د جلکانو لپاره. بیل زون مستقله زون د چا غږ در نه یې کمه ګټې که زیاته ګټې کولی شي چې خپل ماشومان د ماړه کې خپل کورنۍ ته رسیدګي وکړي. نو په هغې کې ځینې ما داسې کورنۍ هم لیدلې چې د کور سړي غواړي بیل شي، هم ښځې نه غواړي بیل شي، ځکه په هغې کې یو کار ورته رسیږي، هم هغه یو کار کوي او نور بېکاره پاتې کېږي. نو دې کې هغوی غواړي چې ګډ ژوند وکړي، یا یو ورور مشر ور یا یو ورور پکې د وظیفې چښتنې ډېرې پیسې کور ته خرچ ورکوي او کوم څه پکې بېکاره دي، هغې نه ښځه غواړي چې بیل شي نه سړی غواړي. نو دې کې موږ نه شو کولی ملامتیا په یو نفر باندې واچو چې دا غواړي چې ځای ته شوقه، یا د زندګۍ کې ځینې مشکلات هغې ته په کتو سره څوک پرېکړه کوي چې نه غواړي بیل، ځینې پرېکړه کوي چې غواړي بیل.
اتل صاحب، تاسې ستړي مشئ، په خیر راغلی. له تاسې او ستاسې نظر د دې موضوع په ارتباط څه ده؟
مننه، خدای دې خوشاله که پر دې سال خورکی. سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټولو قدر منو اوریدونکو ته. الله دې وکړي روغ جوړ بس.
مننه، کور دې ودان، مهرباني.
الله دې خوشاله که. یو سلام خود جانې ملمنو ته، ما ډېر شایسته خبرې وکړې. پر دې سال خور واقعا لکه تا چې دا اشاره ورته وکړه، دلته په هلمند ولایت کې اکثره کورنۍ خورجانې داسې دي چې ورور د ورور سره ګاډي په ویش باندې کله چې ویش کوي، دلته بیا د خوندو رنګ به دېږي، دا معنا تا ته معنی شیطانت کړی دي، یا دستا کورودانې تا ته شیطانت کړی دي. نو خورجانې دا یو ډېر بد دود انانات، خدای پاک د افغانستان په ټوله ټولنه کې دغسې دغه ورکې خورجانې دغه دودونه رابسم. خورجانې زه به خپل تجربه درته وایم. زما یو ملګری و، د پلار سره جنجال رالی. خورجانې پلار یې دغه خپل د کور څخه ووي چې ولوردا ولاړ شه، ته مثال کار و کتار نه کوي، دلته خپل د وړونو سره کار نه کوي. نو په ویشه خورجانې جلا کوي. دا زما ملګری ډېر وارخطا و، بارې راته وویل چې اتل صاحب، ما خو در اوسه پورې د کورنۍ څخه جلا ژوند نه دی کړی، د پلار او د وړونو سره په ویش ګډ وم، نو اوس به څه کوم؟ بیا مال دا زار رس کروزي به خدای پاک درکوي. خورجانې بومو ته دلته په ښار کې مو زما ملګری و وریجې پخولې، نو د دغه سره مشاګر کې مال وریجې ځینې زده کړه. پر دې سال خور زه قسم در تاخم، هغه زما ملګری دی، راوس چې ورته مواسه خوشاله هم دی، وریجې زده کړې. خورجانې د وریجو کاروبار کوي په ښار کې، د خدای ترابه د پیسې مزګتې د خورجانې شوه سالم ته ولادې. که یو ځوان خورجانې په یو کاروبار باندې ځان اخته کړي، هغه که په کورنۍ ګاډې کم رس کړي، خدای ورکوي چې یوازې هم خورجانې هغه رس کروزي ورکوي. خو پکات دغه مشران خلک چې وایي، دا علما چې وایي، خورجانې وي په ګډ ژوند کې چې دی خدای پاک برکات اچولې دي. نو زه وایم که چېرې د ورور د ورور په کورنۍ کار ورځ جنجال یې، د شپې د ورځې جنګ و جګړې، خورجانې تر هغه جلا ژوند ښه دي. خورجانې که جلا یې مثال که څوک وچخري کلنده خوري، هغه جنګ و جنجال به نه وي. پر دې سال خور
مننه تل صاحب کورودان ژوندۍ اوسې چې خپل نظر در سره شریک کړو. شیرزه صاحب که تاسې ته راشم، تاسې راته وایست دغه ګټ سیستم لکه څنګه چې د خلاقیت د وژنې سبب کیږي څومره ځوانان تنبلوي؟
ځوانان خو یو خو دا ګډ ژوند دی، نو په دې کې خو ځوان بیا دا فکر نه کوي چې زه د خپل مالي استقلالیت ولرم او یا د خپل پلان تطبیق کوم. نو دلته چې دی ځوان د ډېر تنبلۍ سره مخ کیږي، هغه دا فکر نه کوي چې زه داسې یو کار وکړم چې په آینده کې زما د پرمختګ سبب وګرځي یا زما د فامیل د پرمختګ سبب وګرځي. نو په دې ګډ ژوند کې یو خو خپل ماشومان ته صحیح شکل سره نه تربیه کیږي، یو پلار بچی هغه به تعلیم یافته وي، خپل فامیل خپل ماشومان به ښه تربیه کوي، خو که چېرته نور مطلب ترونه یا پلارونه به داسې چې د هغه ماشومان یا هغه بچی بې تعلیمه به وي، هغسې چې په کار ده چې ماشومان تربیه شي هسې به یې نشي تربیه کولی. نو دلته په دې ګډ ژوند کې دا کم د تعلیم یافته او د غیر تعلیم یافته د ماشومان چې سره یوځای شي، نو بیا مطلب دا نشي کېدلی چې دا کم تعلیم یافته پلار چې دی دا د خپل ماشومان په صحیح شکل سره تعلیم ورته وخي، په صحیح شکل سره یې مخې ته بوځي، ځکه هلته نور ماشومان ورسره موجود دي، هغو چې څه کوي نو دغه ماشومان هم هماغه کارونه سرته رسوي. نو تر ټولو مهمه او ښه خبره دا ده چې کله یو ځوان تر هغه پورې چې مطلب خپل واده کوي د هغې نه وروسته که سره جدا شي، نو خپله دا هم د خپل مالی استقلالیت په لټه کې کیږي، د یو کار د کولو په لټه کې کیږي، که هغه سخت وي که اسانه وي. او که چېرته داسې نه وي، ټول په یوه کورنۍ کې ژوند کوي، نو بیا کم کس چې کار کوي ټول نور د کورنۍ غړي هغه ته په تمه وي چې د هماغه له لارې دا سپورټ کیږي. نو دلته سردردی هغه کسانو ته بیا هم جوړیږي چې هغوی کار کوي، هغوی یو څه پیسې ګټي او په کورنۍ باندې خرچه کوي، ځکه هغه مطلب تاسو اورېدلی چې یو وی ګټي او سلی سټي. نو دا باید ځوانان ځان سره دا سوچ وکړي چې مونږ باید یو کس ته پیټې نه شو، په ټولنه په کورنۍ باندې بوج نه شو، مونږ خپل به خپله ځوانان باید خپل ځان په خپله باندې سپورټ کو. او بله یو مهمه خبره دا ده، که یو انسان خپل مالی استقلالیت ولري، نو دا چې دی د خپل ځان د خپل فامیل د خپلې ټولنې په اوږو باندې بار نشي جوړېدلی، دا به د نورو سره هم همکاري کوي او د نورو دپاره به هم کار کوي او د خپل فامیل او ځان دپاره به هم کار کوي. نو کوشش باید همدا وشي چې د واده نه وروسته جدا شي او هر یو خپل مسؤلیت وپېژني چې دا ستا مسؤلیت دی، مستقیمه لار ورته وښودل شي چې د کورنۍ یا پلارونو لخوا چې مطلب جدا شي او هر یو خپل مسؤلیت وپېژني او په هماغه خپلو کارونو پسې مخکې لاړ شي.
مننه احمد صاحب، که تاسې راته وایست د ځوانانو مالي استقلالیت په خپل استعدادونو باندې کار کول څومره د دې سبب کیږي چې هغه ځوان په روحي رواني لحاظ باندې یو څه هغه کسانو ته چې په ورونو یا د کورنۍ په نورو غړو باندې اتکا کوي، د هغوی نه د خپل مصارف لپاره پیسې ترلاسه کوي، سټیبل دي، دوی کولی شي خپل تصمیمونه په سمه توګه باندې ونیسي؟
بلې، زه فکر کوم دا ډیر زیات مهمه ده، کله انسان یا خاصن ځوانان بیا خاصن د افغان ټولنې ځوانان لکه مالی استقلالیت ولري، دوی کولی شي چې خپل پښو باندې ودرېږي، خپل د ځان لپاره او د ټولنې لپاره او همداشان د کورنۍ لپاره خپل تصمیمونه ونیسي. دا خو نو ډیر مثبت اغېز لري، که مالی استقلالیت هغه څه دي چې یو ځوان ته ډېر لارې ډېر دروازې خلاصوي، دوی کولی شي هر ډول فرصت نه په ډېر ښه شکل باندې هغه په ده باندې مالي نغنی تنګسیانۍ په ډېر ښه نورمال شکل باندې له هغې استفاده وکوي، بغیر د دې مثلا ډیپریس شي او یا د رواني فشار لاندې شي. هم یې مثلا لږ تر لږه روغتیا ته هم ګټه کوي، رواه ته هم ګټه کوي، مالی استقلالیت احبداشانی اړیکو ته هم ګټه کوي، کورنۍ ته هم د کورنۍ نورو غړو سره خپل اولادونو سره میرمنې سره او د مور او پلار سره ټول سره ډېری ښه اړیکې پاللی شي، یو خو هغه ضرورتونو ته هم رسیدګي کولای شي. ضمناً کې د خپل شخصي هغه شخصي وده کې مثلا هغه سکلونه چې دی باید ترلاسه کړي، دی باید د نننی عصر مطابق ولري، هغه هم ډېر په اسانۍ ترلاسه کولی شي. مالی استقلالیت د یو ځوان لپاره ډېر زیات مهم دی او هر ځوان باید دغه لپاره ډېره خواري وکړي، کافي باید کار وکړي په ځان باندې، او لږ تر لږه دغه خلاقیت دی باید دغه لار پیدا کړي، دی ومومي چې دی د کومې خوانه باید پیسې
احمدي صاحب په بخښنه سره دغه بهانه چې افغان ځوانان راوړي، په بخښنه سره دغه بهانه چې افغان ځوانان راوړي چې په افغانستان کې کار نشته، دا یا دوی غواړي چې کار وکړي، مالي استقلالیت ولري، خو چانس ورته نشته، دا او سیستم هم برابر نه ده. مخکې شیرزي صاحب وویل چې په افغانستان کې دغه سیستم له پایله د ځوانانو تر ځوانېدو پورې د دوی د پرمختګ لپاره جوړ نه ده. په داسې شرایطو کې فکر کوي یو ځوان کولی شي بیا هم دغه محیط په خپله ګټه باندې، دا وضعیت په خپله ګټه باندې یو څه مخته یوسي؟
زه دقیق نه شم ویلای، ځکه چې دا نو ډېر مسایل داسې دي چې مثلا سړی وړاندوینه یا پیشبیني دقیقه نه شي کولای. اما یو پریډکشن شته چې مثلا سره د دونه باوجود چې چالشونه د ځوانانو لپاره دي، دقیقا شیرزاد صاحب سره آیتا صاحب نور او بلمنو سره هم موافق یم، په دې خاطر چې درته رښتیا هم په اوسني وخت کې بیخي د کارونو ډېر محدود هغه دی، یعنی د کارونو کموالی دی په بازار کې هم هماغه شان چې ته غواړې مثلا سرمایه گذاري وکوي یا یو کار مسته کې مثلا تانه پیسې غواړي ډېرې زیاتې تنس کولای ځانې هغه ته ورسوي. خو بیا هم بعضې کارونه داسې شته، مخکې تاسو ویل چې بعض ځوانان یا لږ تر لږه هغوی چې مثلا زموږ په شمول چې کار نه شي پیدا کولی، لږ تر لږه دوی باید د خپلو اړیکو څخه استفاده وکړي، یو نیټورک جوړ کړي، هغه کې باید بیلابیل ملګري ځوانان وي، مثلا یو کس تجار وي، یو کس سره سرمایه وي، یو کس سره فکر وي، یو کس سره طرح وي، د دوی سره بیا په هماهنګۍ یو کار رامنځته کولی شي او له فرصتونو استفاده کولی شي. هماغسې که مارکیټ ته په تمه کېږي، هماغسې مثلا که حکومتي سیستم ته په تمه کېږي، ممکن د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ شي.
خو شیرزي صاحب، که تاسو راته وایاست اوس په دغه ډول شرایطو کې چې نړۍ پرمختګ کوي او د هغوی پرمختګونه او دغه کوم څه چې نوې نړۍ ته راځي، ټول د نورې نړۍ یا د غربي نړۍ او د نورو هیوادونو تولیدات دي چې افغانانو نه ګټه پورته کوي، داسې څه حل لارې شته چې افغان ځوانان یې وکاروي په دغه ډول شرایطو کې چې دوی متوانېږي د نړۍ په پرمختګ کې یو څه سهم واخلي او تاریخ یو څه د دوی وساتي ځان سره؟
حل لارې د دې لپاره ډېرې دي، خو تر ټولو مهمه حل لار هغه چې د ځوانان لپاره د وړوالي یا د ماشومتوب له مرحلې څخه شروع کیږي. هغه زما په فکر چې د مدرسې او د عصري علومو ترمنځ د واټن ختم شي، ځکه چې زمونږ په ټولنه کې دیني علم او عصري علم دا مکمل سره جدا دي. داسې یو سیستم باید دولت په دې باندې کار وکړي، داسې یو سیستم جوړ کړي چې اخره کې د هغه سیستم یا د هغه پوهنتون یا د هغه مکتب څخه شاګردان او محصلین فارغیږي چې ټول په یو نظر باندې وي، چې په هغه کې عصري علومو ته هم کار شوي، په هغه کې دینی علومو ته هم کار شوي. یو خبره دادا چې باید موږ ټول فوکس په دې باندې وکړو چې دا دواړه سره یوځای کړو. په اوس وخت کې کچرته راشو، په مکتبونو کې یو نظریه ورکول کیږي، په مدرسو کې بل نظریه ورکول کیږي، نور درسونه دي، اخره کې چې دا بیا د یو بل په ضد باندې کاریږي. دا د مدرسې کم فارغان چې دي هغه د مکتبونو داسې نظریه ورکول شوي چې دا مکتبونه ښه نه دي، مکتبونو کې داسې نظریه ورکول شوي چې دا مطلب مدرسې ښه نه دي، نو دا باید ټول سره یوځای شي. او د دې لپاره بل حل ښه لار دا ده چې ځوانانو لپاره دې لپاره یو مهمه خبره ده چې مونږ باید د ټکنالوژي څخه استفاده وکړو. هغه دا چې راځو همدغه سوشل میډیا ته راځو یا یوټیوب ته راځو، په یوټیوب کې د هر څه باره کې ډېر ښه شارټ ټوټوریل موجود دي، من کولای شو چې د همغه ټوټوري لار یو شارټ کورس واخلو فری هم پیدا کیږي همغه یو په ټیکنالوژي کې وړه برخه باندې کار وکړو. د مثال په ډول کزرا شم د ویب سایټ په ډیزاین باندې کڅو ویب سایټ ډیزاین کې نو په ډیر مطلب ک درې ساعته څلور ساعته الا پنځه ساعته پورې په ویب سایټ ډیزاینینګ باندې څو کار وکړي. دا کولای شي هغه ټول سکلز ترلاسه کړي او یو ویب سایټ په ډیزاینینګ باندې کار وکړي.
همداسې په بغن سره خبرې مو راټولې کړي چې فقط یو دقه وخت لرو.
ها او همداسې د ډیټابیس په ډیولپ کولو کې یا د چټ جی پی ټی نه په استفادې سره موږ کولای شو چې خسته واړه واړه اپلیکیشن جوړ کړو د ټولنې ته څنګه کو وړاندې کړو. هغه به هم ته استفاده کوي او موږ به هم یو څه مالي استقلالیت واخلو او د یو څه پیسې به موږ ته لاسته راځي. او بل مهمه خبره زه کوم ځوانانو ته چې تاسو د سوشل میډیا په فائدو باندې زیاتره ځوانان نه دي خبر. نو تاسو زه خسته خسته ویډیوګانې جوړې کړئ, خسته خسته تصویرونه واخلئ د سوشل میډیا لارې, د یوټیوب لارې, ټیک ټاک لارې, ا دې څخه هم تاسو ډیر ښه آیت ترلاسه کولای شئ او خپل مالي استقلالیت ترلاسه کولای
شئ. ډیر زیات مننه کورودان له تاسو ټولو قدرمنو. هر یو په جرمني کې د منهایم په پانتون کې افغان څېړونکي زاهد الله شیرزاد له زده کړو درګرزول شوی افغان محصل نوریه هاشمی او ټولنیز فعال احمد غنی احمدی نه چې راغلی نن مو په پروګرام کې را سره ګډون وکړو. تر بل پروګرام ښه چاري, ښه وخت.
خپو هیگه چه بربادیم اوس د درد کور بنیادیم لاس می پور تکی پهت کی زمرهم جلال آبادیم یارت چی پکی نئی دنیا خاد زنا خادیم د جمعی وزونو زکا بتا تیاد تانا فکر چر تکڑے صبح مچا اولادیم تیرا شیگی گر کی میں واخلی سم مہاگا پری زادیم پلر مان لمنو مور کرو یو دعایم خوزبادیم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا کاو باوزا
اسخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا
دغه غوزه اسخ کارو تاوزه اصل کیم.